نن سیشن بده دوری یا حمل میاشت لسمه د مارچ دیرشمه په پم کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې په نهمه غونډه کې پر سیمه ایزو همکاریو او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړي. دا او نور راپورونه په دې نیم ساعته خبري مجله کې چې د نن ورځې د خبرونو پیل وربند کیږي اوریدلی شئ. السلام علیکم او سهار په خیر. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په غور ولایت کې 14 مرګ جوړه اړولې ده. په کندهار کې د بیا رغونې څو پروژې پرانستل کیږي. متحد ایالاتونو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د غور یو سیمیز چارواکی وایي د دې ولایت په دولتيار ولسوالۍ کې د یو ماین په 14 کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د دولتيار ولسوال محمد موسی کلیم ازادي راډیو ته ویل چې دغه 14 پرون مپشین وسوه.
د امنیه قمندانۍ یو ټانک د طالبانو لخوا پر یو ایښودل شوي ماین برابر شوی. په پیښه کې یو تن شهید شوی او دوه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په کندهار ولایت کې به نن د یوې لویې پروژې په ګډون څو اقتصادي پروژې پرانستل سي او ځینې نورې به عملي فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډله کې د ارغنداب د اوبو د سرچینو مدیریت مهمه پروژه هم شامله ده.
ځینې نوې پروژې تمه ده چې کار پیل شي، لکه د ارغنداب د اوبو زیرمو پراختیایي پروژه پلان ده چې نوې کار پیل شي.
د ښاغلي رستمی په وینا د دې پروژې لګښت به څه باندې 360 میلیون ډالر وي چې د رغونې چارې به د کرنې وزارت، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې او د کلو پراختیا وزارت لخوا په ګډه ترسره سي. په پام کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د لوبو دویم پړاو نن د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف پرون ماښام د دې لیگ د ګډونوالو لوبډلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
در مزار شریف در استادیوم در واقع
با مزار شریف کی د بلخ ولایت په استادیوم کی به د فاریاب خراسان، د سرپل خدیم، د کندوز د واحدی زوانانو او د تخار د ساحل سپو لوبډلی سیالی سره وکړي چې شپږ ورځې دوام کوي.
د افغانستان د فوټبال لیگ د سیالیو په لومړي پړاو کې د مرکزی او جنوب ختیځ ولایتونو څلورو ټیمونو ګډون کړی وو او شپږ لوبې پکې وسوې چې په وروستۍ هغه کې د خوست د اتلانو د کلوب لوبډلې د لغمان د ځوانانو لوبډلې ته د یو په وړاندې په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون ویان شغلی مشعوف وویل چې تر دې دمه د کابل استقلال لوبډله د 9 امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ده. تاکل سوی د دې لیگ دریم پړاو دوري لا تلسمې تر 23 نیټې په هرات ولایت کې ترسره سي. د امریکا متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون دوشنبه امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل چې له جګړه ځپلې سوریې سره د بشري مرستو لپاره باید د دې هیواد نور سرحدونه پرانیستل سي. څو نږدې 1.5 میلیونه بېوزله وګړو ته د خوړو او نورو د اړتیا وړ شیان ورسیږي. شغلی بلینکن د غرض روسیې او د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته چې د مسکو نږدې متحد دی د اشاره په لړ کې وویل چې امنیت شورا باید په سوریه کې په حملو کې لشکېلېدو او د دې هیواد یوازینی پرانستې مجازي سرحد ته نږدې پر روغتونونو بمبارۍ ته د پلمولو جوړولو ډډه وکړي. متحده ایالات په روانې میاشت کې د امنیت شورا دورهیي مشري کوي او د پرونۍ غونډې مشري یې شغلی بلینکن وکړه. د بیلاروس لوی ترنوالی د اپوزیسیون د مشرې سویتلانا سیخانوفسکایا پر ضد د ټروریزم اړوند تحقیقات پیل کړي دي. دا اقدام لوی ترنوال اندری شوید پرون اعلان کړ. شغلی شوید په یو بیان کې تور ولګوه چې میرمن سیخانوفسکایا او ځینو نورو کسانو څو ورځې مخکې دسیسه جوړه کړې وه څو په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او ودانیو ته اور واچوي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د چارواکو دا اقدام په بیلاروس کې د حکومت پر له څو میاشتنیو مظاهرو وروسته د معترضانو د ځپلو لپاره یوه بله هڅه ده. په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې پیل سو چې د تیر 2020 کال د اګست پر 9 نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د ولسمشر په توګه اعلان سو. میرمن سیخانوفسکایا چې له دې انتخاباتو وروسته له بیلاروس څخه وتلې ده د لویې څرنوالۍ د پروني اقدام په اړه سمدستي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس پر ضد له واکسین کولو سره سره د کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت راغلی. شغلی علوی پر ټویټر لیکلی چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړی ډوز ترلاسه کړ خو انټی باډی له دویم ډوز وروسته فعال شوه. د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک هم په کووید 19 ناروغي اخته شوی او له هغه مخکې د صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د کورونا د ټیسټونو نتیجه هم مثبت راوتلې وه، خو عمران خان ډیر ژر شوسو او ډاکټرانو اجازه ورکړه چې کار پیل کړي. په پاکستان کې پرون د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 1400 کسانو د مړینې او له 4500 څخه د زیاتو نویو مواردو راپور ورکول سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 چټی 15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28 چټی 14. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 33 چټی 14. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14 چټی 15. او جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28 چټی 14.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري ک د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاري په ژوندۍ بڼه د غرض تیر خبرونه په سپتي بڼه پیدا کولای سي ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورسي. دا ونسان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو د یاد استنبول پروسې په نهمه غونډه کې وینا کوي.
سیمه ایز همکاري په اقتصادي برخه کې، د تجارت په برخه کې څو مهمه ده، د تروریزم تعدید.
د غزنی یو ځوان انزورګر وایي چې د سولې پیغام رسولو په خاطر انزورګری کوي.
انزورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویر او د زړه د څلکی درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امن وسیله ده.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد د منلو وړ نه دی. د ژوند په رنګونو کې د غالیو له یوه دکاندار سره خبرې شوي.
تا تخپلم حالات معلومیږي چې نه کدس درته وایم چې خلک دې تاریان دي چې وچه ډوډۍ پیدا کړي، نو قالینی شوق به سره کم کې. تا ته بهتره معلومه ده.
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. یوار بیا د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې ته شراغ لست. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې د نهمې غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ وینا وکړي. جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر غنی د وینا تمرکز به تر ډیره د سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم پر ضد مبارزې پر موضوعاتو راڅرخي. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د روانې غونډې ګډ قربانه افغانستان او تاجکستان دی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
تمه ده چې د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استنبول د پروسې په نهمه غونډه کې نن پر اصلي مسایلو بحث وشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی وینا به د سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په ګډون بیلابیل مسایل راونغاړي.
سیمه ایز همکاري په اقتصادي برخه کې، د تجارت په برخه کې څو مهمه ده، د تروریزم تعدید، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه د هیوادونو رول په کوم اندازه باندې دی، د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه د هیوادونو مسؤلیت څه شي دی، همدارنګه تر کورونا را وروسته سیمه او د سیمې لیدلوری پر دې باندې د ولسمشر وینا ورټوله ده.
ولسمشر غنی پرون دوشنبه ته ورسید او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وکتل. ښاغلی غنی له ولسمشر رحمان سره تر کتنې وروسته وویل تاجکستان په افغانستان کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو ملاتړ کوي. په عین حال کې د دواړو هیوادونو چارواکو د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د همکارۍ 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي دا سندونه د سیاسي، امنیتی، ترانسپورتي، تجارتي، ترانزیتی، د انرژي او فرهنګي همکاریو په برخو کې لاسلیک شول. په خبر پانه کې همدارا زیاتونه شوې چې خاغلو غنی او رحمان یو ګډه اعلامیه هم خبره کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د آسیا د زړه یا استانبول پروسه په 2011 کال کې د افغانستان او ترکیې په ګډ نوښت پیل شوه. د دې پروسې اصلي هدف په سیمه کې په تیره له افغانستان سره د امنیتي، اقتصادي او سیاسي همکاریو پیاوړي کول دي. افغان حکومت هیله من دی چې د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو نهمه غونډه به د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع له لا پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دوشنبه کې په نننۍ غونډه کې به د ایران، پاکستان او هند په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران حاضر وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې د سهار 9:01 دی. د غزنی ولایت یو ځوان انزورګر وایي د خلکو د ذهني ودې، د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انزورګری کوي. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انزورګری هم لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بېوزلو او لویدلو خلکو ژغ پورته کوي. نور حال په یو راپور کې.
نومی رفیع الله رسولی دی، غزنی ولایت مقر ولسوالی اوسیدونکی یم. د انزورګری هنر سره مې لوړکواله ډیره مینه و.
ښاغلی رسولی درویست کلن او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصل دی. رسولی په خپل انزورګر دی. دی وایي انزورګری د ښوونځي له وخته خوښېده، خو له 2010 کال را وروسته انزورونه جوړوي. رفیع الله انزورګری د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموشو غږونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انزورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څلکی درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امنه وسیله ده او د ویښې وسیلې په توګه کاریږي چې خپل احساس ورباندې بیان کړی شي.
ښاغلی رسولی زیاتوي ډیری وخت نړیوال انزورګرانو انزورونه ګوري، په دې معنی چې نړیوال څه ډول انزورګري کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انزورګري په خپله څه شی دی. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انزورګري لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بېوزلو او لویدلو خلکو ژغ پورته کوي.
زه د یو انزورګر په توګه دا خپله دنده ګڼم، دا خپله وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه څلکه چې زه یې په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یوې تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم، مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنگ ستړی شوی.
هنر پوهان وایي هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. د هیواد نوموته انزورګر او شاعر ومان نیازی رفیع الله رسولی د افغانستان له ځوان او تکړه انزورګرانو یادوي او وایي په انزورونو کې ستر هنر نغښتی دی. د نوموړي په خبره رسولی تر هڅه کړې ده چې نوي خیالونه او فکرونه انزور کړي، د وخت او زمان د اړتیا انزورګري کوي. هر انزور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې دی خوښېږي یو له هغه انزورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پوهنتون کې لوستي دي په هغو اکتفا نه کوي، خپله هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. خو دغه ټول چې دي دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
که رفیع الله رسولی انزورګری د شاعرۍ، موسیقي او داستان په رنګ پیغام لېږدونکي بولي، نو ځوان انزورګری اقبال ترنک هم وایي انزورګری هغه خاموشه ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لېږدوي، همداسې انزورګري هم پیغام لېږدوي. یو انزورګر کولای شي د خپلې ټولنې حالات، د خپلې ټولنې ناخوالې او د خپلې ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
و مانیازی هم په دې نظر دی چې انزورګري د شعر په رنګ مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انزورګري کې هم دغسې قصه ده.
انزورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انزورګری هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات سوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په میانمار کې د مظاهرتیانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد د منلو وړ نه دی. دا هم اوري چې یوه نوې څېړنه ښیي چې له حیواناتو انسانانو ته د کورونا وایرس د انتقال احتمال سته. اوس به اسدالله الودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
لنډمهاله حکومت افغانستان ته ویجاړی راولي، دا له استرالیا د خبریدونکو تحلیلي خبرونې انټرپریټر دی وی مقاله سرلیک دی. په مقاله کې راغلی د امریکا دا وړاندیز چې د افغانستان اوسنۍ حکومت د لمنځه ولاړ شي او د طالبانو په ګډون د موقت حکومت رامنځته شي افغانستان ته سوله نشي راوستلی. د لیکوال په باور دا نسخه ځکه ګټه نه کوي چې افغان وتلي سیاستوال سره ویشلی دي او بیلابیل دریځونه لري. مقاله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د تیرو ټاکنو مخالفتونو او بیا په یوه ورځ په ارګ او سپیدار کې د لوړې مراسم د دغو مخالفتونو یوه بیلګه یاده شوې ده. وړاندې راغلی دا به بې پروايي وي که فکر وشي یو موقت حکومت او پکې ښکېل سیاستوال دی له سوله ییزې لارې داسې جوړجاړي ته ورسیږي چې دولت ته کوم زیان ونه رسیږي. د مقالې په یوه برخه کې راغلی دا هیلې هم بې ځایه دي چې ګواکې موقت حکومت دی وکړای شي شفاف او عادلانه ټاکنو ته زمینه برابره کړي، ځکه د لیکوال په باور افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې ونشوای کړی چې پر ټاکنیز سیستم او نورو ډیموکراتیکو پروسو د قناعت وړ کار وکړي. پاکستان ابزار ور ورسپانې بیا په وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستانه سرتیری باسي، خو استخباراتي ادارو خبرداري ورکړی چې په دې صورت کې به طالبان واکمن شي. ورسپانې د امریکایي رسنیو په استناد لیکلي هغه کسان چې نه غواړي له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې امریکایي پوځیان ووځي جو بایدن ته استخباراتي راپورونه د استدلال په توګه وړاندې کوي. وړاندې لولو چې امریکایي ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو په وتلو غور کوي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ دې برخه کې غوڅه پرېکړه نه ده کړې. جو بایدن په تازه څرګندونو کې ویلي د مې د لومړۍ میاشتې مهلت له تخنیکي پلوه ورته ستونزمن دی. د خبرو یې د طالبانو غبرګون پارولی او دې ډلې ویلي که امریکایي ځواکونه د دوی او واشنګټن د هوکړې له مخې په ټاکلې نیټه ونه وځي پر وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په میانمار کې د مظاهرتیانو پر وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد د منلو وړ نه دی. په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د معترضانو د ځپلو په عملیاتو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي، د دې هیواد پر پوځي حکومت د نړیوالو انتقادونه په زیاتېدو دي او په دې لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو له دې هیواد سره د سوداګرۍ معامله وځنډوله. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په میانمار کې لا هم پر معترضانو د پوځ ځپونکي عملیات دوام لري او په دې ترڅ کې د راپورونو له مخې پرون دوشنبه د دې هیواد په لوی ښار یانګون کې 15 تنه مظاهرتیان د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. له پوځي کودتا وروسته د روانو اعتراضونو په ترڅ کې تیره شنبه تر ټولو خونړۍ ورځ وه چې 114 مظاهرتیان ووژل شول. په دې ورځ زرګونه کسان د میانمار په بیلابیلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل او په دې هیواد کې د پوځي واکمنۍ د ختمېدو او د پرځول شوي حکومت د بندیوانې مشرې آنګ سان سوچی د خلاصېدو غوښتنه وکړه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې په وژل شویو کې 9 ماشومان هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په میانمار کې د تشدد دا کچه د منلو نه ده.
It is absolutely unacceptable to see violence.
دا قطن د منلو وړ نه د چوینو د خلکو په وړاندې په دومره لوی کچا تشدد کیږي. ډیر خلک وژل کیږي او د سیاسي بندیانو د خوشی کولو او په میانمار کې د جدي سیاسي انتقال په وړاندې دومره کلک ممانعت کیږي.
سرمنشي ګوتریش زیاته کړه نړیواله ټولنه یووالی او ژمنتیا ته اړتیا لري څو په میانمار کې د وضعیت د عادي کېدو په هدف فشارونه زیات کړي. بلخوا متحده ایالاتونو د 2013 کال د سوداګرۍ او پانګونې د موافقه په اساس له میانمار سره خپل ټول تماسونه زندولې دي. د امریکا د سوداګرۍ استازي کاترین ټای پرون د مارچ په 9 په یو بیان کې وویل له میانمار سره به سوداګریز اړیکې تر هغه وخته زندېدلې وي چې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د اصولو په رڼا کې منتخب حکومت نوی راغلی. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په میانمار کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماتیکې سرچینې وایي د دې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه برتانیا کړې ده. د امنیت شورا بل غړي چین هم په میانمار کې د روان تشدد له کبله اندېښنه ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ویاند ژاو لی ژیان پرون وویل روانې خونړۍ نښتې د هیڅ لوري په ګټه نه دي. هغه زیاته کړه چې د دې تاوتریخوالي اصلي قربانیان خلک دي. روسیې چې مرستیال دفاع وزیر او څو نورو چارواکو یې د روانې اونۍ په پیل کې په میانمار کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته اعتراف کړی چې له نایپتاو سره خپل اړیکې پراخوي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په عین حال کې وویل د دې معنا دا نه ده چې مسکو د میانمار روان خواشینونکي جریانات تاییدوي. په میانمار کې د سیاسي بندیانو د مرستندویو ټولنې د فعالانو د ارقامو له مخې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا راهیسې له 4500 زیات کسان وژل شوي دي. ستاسو له پیغامونو
حکمل افغان یم د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوي دي او زیات کورونه ړنګ کړي دي. د مسؤلو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمونه روان دي، په دې کې کوچیانو ته هغه کورونو والا ته زیات کورونه رسېدلي دي چې په کې د باران تېلو اهل برابر مننه مسجد راځي.
لوګر ولایت دادری ولسوالۍ نه د سرلاین کې موږ دغه مشکل لرو. د شل کاله کېږي د لوګر ولایت دادری ولسوالۍ دغه لارې بندې دي، څلور طرفه لارې بندې دي. دولتي سړی نشي کولی چې په لار باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه دا غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي یوه لار خلاصه کړي چې موږ خپل مشکل او خپل ضروریات راپوي. نور نه کېږي، نور ته په تنګې دي لارو نه. شل کاله کېږي موږ دلته بند دي، تکه ما بس کې پراته یو. مشکلات سره ډېر مخې وای دي. د موږ چارواکو ته ورسي سلام.
ارینا سبولا د ناری د کنر ولایت څخه ناری ولسوالۍ د مالیمی څنګه دا څلور میاشتې څلور کېږي او ما شنې نه زیارت کړي. اړوند مقامات ته خبر ورته ولې کېږي چې په دې اصل هم جدي اقدامات ټول موادان نه مني.
پریر زابل ولایت له شاجي وزارت خبر کوم کابل کندهار لویه لار ډېر خراب ده. جرونه دي مسلمان دي او سر په تکلیف ده. خلک لاره بند دي، ډېر غټ مشکلات دي. تر څو چارواکو سره وختونه د سړک را جوړ کړي څو وارې ژمنې وکړلې نو سړک یې نن جوړ کړ. دا پیغام مو رسوي. مننه. ازادي ده.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د اوریدونکو څو پیغامونه مو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله روانه ده. یو نوی څېړنه ښیي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته د کورونا وایرس د انتقال احتمال شته. دغه څېړنه چې لا بشپړ سوې نه ده، د روغتیا نړیوال سازمان او چین یې په ګډه په دې هدف ترسره کوي چې د دغه وایرس اصلي ریښه معلومه کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین څخه په یو راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان او چین یو ګډه څېړنه ښیي دا احتمال شته چې کورونا وایرس د ماخامي یا خاپیرک په وسیله له بل حیوان نه انسان ته لېږدول شوی وي. دا خبره د همدې څېړنې په یو طرحه کې چې یوه کاپي اسوسییټډ پریس اژانس ته رسیدلې شوې ده. په دې مطالعه کې هغه راپورونه په کلکه له امکان لري بلل شوي چې ویل کېدل کورونا وایرس له لابراتواره لیک شوی دی. د راپور له مخې د کورونا وایرس د ریښې موندلو په هدف شوې مطالعه پراخه ده، خو داسې ویل شوي چې ګڼې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي. څېړونکو بیا د خپل کار د دوام وړاندیز کړی دی او ویلي دي دوی په هره برخه کې پراخه څېړنه کوي، خو یوازې هغې تیوري سره غرض نه کوي چې له لابراتواره د ویروس د تتېدو خبره پکې شوې. د راپورونو له مخې د چین او ډبلیو ایچ او د دې ګډ راپور خپرېدل هم ځنډېدلی دي. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ممکن چین د راپور په موندنو کې لاسوهنه وکړي او د ځان د ملامتۍ ټکی ترې وباسي. د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکي بیا تیره اونۍ وویل د دوی دا موندنې به په څو ورځو کې خپرېدو ته چمتو شي. د موندنو په هغې طرحه کې چې اسوشیتد پرس ته یو ډیپلومات د نوم نه ښودو په شرط ورکړې څو برخې شاملې دي. دلته ویل شوي چې له یوه حیوان یا ژوي د بل په وسیله انسان ته د ویروس د لیږد احتمال شته. دوی دغه لیږدونکی ژوی ماښامی یا ښاپیرک یاد کړی دی، ځکه دغه ویروس ته د نږدې بل ویروس نښې نښانې په همدې ښاپیرک کې لیدل شوي دي. پنګولین هغه سمندري ژوی دی چې د راپور له مخې د دغه ویروس نښې پکې لیدل شوي، خو د موندنې اټکل دا دی چې د ویروس لیږدونکي همدا ښاپیرک او د مینک په نوم بل ژوی دی. راپور کې راغلي د کنګلي یا یخو خوړو له لارې هم د ویروس د لیږد احتمال شته، خو ډیر نه.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د غور یو سیمایز چارواکی وایي په دولتيار ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې پرون یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان سوي دي. وسله والو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په کندهار ولایت کې به نن د یوې لویې پروژې په ګډون څو اقتصادي پروژې پرانیستل سي او ځینې نورې به عملي فعالیت پیل کړي. پام کې ده د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د لوبو دویم پړاو نن د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې پیل سي. د امریکا متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو غوښتنه دي چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون دوشنبه امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل چې